السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 26 نیټه ده. ملي حمید زاده او د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې مهرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. فاول د دې سات تازه خبرونه له احمد شاه زمينه و.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د روڼتیا نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې درغلي تر پخوا زیاته سوې ده. د لاهور پولیس وایي د خبریال حسنین شاه په وژنه تورن کسان نیولې دي. او لویدیځ سفارتکارانو له افغانستان سره بشري مرستې هلته د بشري حقونو په وضعیت کې له بهتري سره تړلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشري مرکزي حکومت د کرپشن یا درغلي بي ساري کش تر رسیدلې دي. دغه ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړ چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته سوې ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر شاهد خاقان عباسي پرون په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل
دا یو قومي غمیزه ده. دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي، نو پرله پسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پرېښی و دا نمبر 117
نمبر پہ تھا.
د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې د 2020 کال په درجه بندۍ کې پاکستان 137 درجې ته رسیدلی دی چې زیات کرپشن ورڅخه څرګندېږي. بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان درجه د مالي درغلیو له وجې نه، بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حاکمیت د کموالي له وجې شاته تللې ده. پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سرشه اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري او دا نیټه به نه بدلوي. پی ډی ایم د تیر کال د ډسمبر پر 6 اعلان کړی و چې د روان کال د مارچ پر 23 نیټه به د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزي حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لانګ مارچ کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعات وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې ویلي پی ډی ایم ائتلاف ختم شوی او پکې شامل ځینې ګوندونه په هر څو میاشتو کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریونو مظاهره وکړه. کلرکانو د ښاروالۍ، سکولونو، کالجونو، سیحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سون موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د سوات د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان مشال رډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې پر سر 500 روپۍ حکومت ورکولې، خو اوس د ورځې په حساب یوازې 550 ورکول کېږي چې د هغوی ګزاره نه پکېږي. دغه سرکاري ملازمینو دړکه وکړه چې که حکومت یې غږ وانهورېدي نو د احتجاج لمن به تر پېښوره پورې وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سواد د خلکو استازي فصل حکیم بیا وایي د خلکو دا مسله مخکې هم په اسمبلی کې پورته کړې او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو مسله حل کړي. د لاهور پولیس وایي د خبریال حسنین شاه په وژنه تورن کسان نیولې دي. د جنوري پر 23 ماښام مهال له معلومه موټرسایکل سپرو کسانو پریس کلب ته نږدې د پاکستان له شخصي ټلویزیون کیپیټل نیوز سره کار کوونکی خبریال حسنین شاه په ډز وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس نن رسنیو ته ویلي چې د حسنین په وژنه تورن موټرسایکل سپاره کسان یې مخکې نیولي ول او د هغوی د معلوماتو له مخې مرکزي ملزم عامر بټ هم نن په لاهور کې گرفتار کړ. پولیس وایي د بټ په لارښوونه د هغه کارکوونکو د حسنین شاه پر موټر ډزې کړې وې او هغه یې وژلی و. لویدیځ سفارتکاران وایي دوی په ناروې کې د طالبانو له یو پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې هلته د بشري حقونو په وضعیت کې له بهتري سره تړلې دي. دغو سفارتکارانو پرون د ناروې په سر شار اوسلو کې د غونډې په وروستۍ ورځ د بند دروازو تر شا د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل. د 2020 کال د اګست له 15 پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دا اروپا ته د دوی لومړی رسمي سفر و. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر هنریک تونی پرون تر دې غونډې مخکې وویل لویدیځ سفارتکاران به د طالبانو مخ ته د پام وړ غوښتنې ږدي او وروسته به یې تعقیب وي چې طالبان یې عملي کوي او کنه. نوموړي زیاته کړه چې دوی د طالبانو له پلاوي بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او لژکیو حقونو ته د درناوي غوښتنې کړې دي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې احمد شاه اعظمي درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلو له پلوه د هیوادونو د درجه بندۍ په فهرست کې پاکستان ته 23 نمبر ورکړي، مانا چې په هغه هیواد کې د مخکې پرتله کرپشن زیات شوی دی. حکومت وایي د دوی په غټو چوکو کې درغلي نه ده شوې، خو یو خبریال بیا وایي په سواد کې سرکاري ملازمینو په ژمي کې د کورونو ګرمولو یو خاص حکومتي مراد چارکول الاونس ته کمیدو خلاف مظاهره کړې.
سینیٹر دا پارا دا پی ایم ڈی دا پارا چکر دا پارا 825,000 روپے دے بل پاس کو امنگ ملازمین 500 روپے حق واغی 55 روپے اتراو کس کو
په خبرونه کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې خزینه روغتیایي کارکونکو یا لیډی هیلت ورکرز د ناروغو خلاف د ویکسینونو کمپینونو پر مهال له کومو ستونزو سره مخامخېږي. نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره د خبرونه تر اخیره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. د شفافیت نړیوالې ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل په 2021 کال کې په 180 هیوادونو کې د درغلو د درجه بندۍ فهرست په کلنی رپورت کې خپور کړی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې په پاکستان کې د نورو کلونو پرتله په تیر کال کې درغلي زیاته شوې ده. یادې نړیوالې ادارې پاکستان ته په سلو کې 28 نمبرې ورکړي. د درغلو کچه معلومولو لپاره سل نمرې وي. کومو هیوادونو کې چې درغلي او اداري فساد نه وي موجود هغوی لوړې نمرې لري، خو برعکس په کومو هیوادونو کې چې درغلي پکې زیاته وي د هغوی نمبرې کمی وي. شنونکي وایي د حکومتي ژمنو باوجود په پاکستان کې درغلي موجوده ده. واکمن تحریک انصاف ګوند دریس لري چې د نورو حکومتونو پرتله د دوی په واکمنۍ کې درغلي نه ده شوې. تفصیل ګل ایاز را کوي.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د جنوري پر 25مه د 2021 کال په 180 هیوادونو کې د درغلي او درجه بندۍ کلنی راپور خپور کړی دی. په راپور کې پاکستان ته په دې فهرست کې په سلو کې 28 نمبرې ورکړل شوې دي. د شفافیت نړیوال ادارې په ویب پاڼه د 2020 کال راپور کې پاکستان په سلو کې 1 نمبرو سره په نړۍ کې په دې فهرست کې په 144 نمبر وو. په تازه راپور کې د پاکستان 3 نمبرې راکمې شوې دي. نړیواله اداره د درغلیو کچې معلومولو لپاره د سلو نمبرو درجه ټاکلې ده چې تر ټولو زیات نمبر لرونکي هیوادونه له درغلیو پاک وي، خو په دې کې لږې نمبرې ترلاسه کوونکي هیوادونو کې درغلي زیاته وي. په دې حساب پاکستان کې د 2020 کال په نسبت درغلي زیاته شوې ده. راپور وایي نړۍ له تیرو دوو کالو راهیسې د کرونا وایرس جهاني وبا څخه تیریږي، خو د کرپشن انګیرنې فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې د درغلیو کچه لوړه شوې ده. نړۍ 120 هیوادونو له ژمنو باوجود په تیره یوه لسیزه کې د کرپشن په وړاندې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې ویل شوي چې په تیر کال کې 8 هیوادونه د درغلیو تاریخي ټیټې درجې ته رسیدلي دي. د راپور تر مخه په عین حال کې په ټوله نړۍ کې بشري حقونه او ډیموکراسي تر برید لاندې ده. د شفافیت نړیواله اداره هر کال خپل کلنی راپور تیاروي. د راپور تیارولو طریقې کار په اړه نړیواله اداره وایي دوی د یو شمیر بیلابیلو سرچینو څخه معلومات راټولوي چې پکې د سوداګرو او د هیواد کارپوهانو نظرونه شامل وي چې په هغه هیواد کې په عامه خدمتونو کې د درغلیو کچه څومره ده. د دې ترڅنګ د درغلیو درجه بندۍ لپاره د معلوماتو راغونډولو لپاره 14 مختلفو ادارو سره رابطه کوي او له هغوی معلومات راغونډوي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه پر حکومت د درغلیو تورونه پوري کوي. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پر واکمن تحریک انصاف ګوند کې شامل وزیرانو باندې د درغلیو تورونه لګوي، خو واکمن ګوند دا ردوي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان مشال ریته ویل د کرپشن زیاتېدو ډېر وجوهات دي چې پکې د کرونا وایرس له وجې راولاړ شوي حالات هم شامل دي.
پاکستان بیروزگاری گرانی مطلب عروج باندھے مطلب گرانی کرپشن شو خلاش ہوا چیزیں درا مخت کی آگا خلق سے کم دے لگا ایلیٹ کلاس سے زموں دے یا مطلب اپر مڈل کلاس سے کم دے نو آگ کم لائف اسٹینڈرڈ چې د قرض زندگی چې دا په هغه باندې خو هغوی چې دی نو څه سمجھوته نه کوي. نو بیا د دغې د پوره کولو دپاره مختلفو ادارو کې چې کوم دغه خلک ناستې دي یا چې په هر ځای کې چا ته څه موقع ملاوېږي نو هغوی دغه خپل لاس چې دی هغه په کرپشن کې ککړی.
علي اکبر زیاته کړه چې د راپورونو له مخې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په فنډونو کې د 2 ارب روپو درغلي شوي او همدارا ځینې حکومتي سلاکاران هم د درغلیو په تورونو له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. د شفافیت نړیوالې ادارې د 2013 کال راپور تر مخه پاکستان په 100 کې 3 نمبرې وي خو په تیرو 3 کالو کې 15 نمبرې کمی شوي دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي جنید اکبر خان مشال لوسر په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې په هیواد کې د دوی په واکمنۍ کې کرپشن زیات شوی دی.
هغه خبره نشته چې کوم څه ماضي کې کول دغه خلک ډېر تاو چې یو رنگ روډ لاره شي او په رنگ روډ کوم څه لا سه فاینل شوی نو خو کېږي چې چا خواهش کړی و یا چا شوه خو بي کېږي چې د کرپشن اراده یې وه. خو د هغې نه علاوه که تاسو وګورئ که نو دسې څه ما په دې درېم کال کې دسې څه میجر خبره نه ده اورېدلي چېره په پي ټي ځکه چې اپوزیشن خو د هغوی خو ناستې لري چېره پس د باندې مونږ ته نفیت وکړي یا قدر وکړي یا چې کومه خبره کېږي نو په کورټ کې کېږي په کورټ کې دا نه کېږي چېره په دې کې خلاص شوي ده. خو څومکې
د شفافیت نړیوال ادارې اجرائیه رئیس ډینیل اریکسن په خبر پاڼه کې له حکومتونو غوښتي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدام وکړي او د بشري حقوقو ژمنې پوره کړي. د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل کې 1995 کال له پیل راهیسې د درغلیو انګیرنې درجه بندي کوي چې عامه خدماتو یا پبلک سیکټر کې کیږي. دا درجه بندي د نړۍ 180 هیوادونو کې کیږي. د دې لپاره نړیواله اداره د 1300 بهرنیو سرچینو چې نړیوال بانک، نړیوال اقتصادي فورم، شخصي کمپنۍ، مشاورتي شرکتونه او سیلنیز ادارې پکې شامل دي معلومات راغونډوي.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د شفافیت نړیوالې ادارې د رپورټ په غبرګون کې ویلي چې له رپورټ سره سم په ملک کې د درغلو درجه د زیاتېدو وجه دا نه ده چې ګواکې په حکومت کې په اعلی سطح یعنی غټو چوکو کرپشن شوی، بلکې وجه په لاندنیو درجو کې د درغلي ترڅنګ په ریاستي عملداري او د قانون په حکمرانۍ کې کمزورتیا ده. حکومتي واکدارانو د خبرې وروسته لاغې کړي چې د شفافیت نړیوالې ادارې د درغلو له پلوه د هیوادونو د درجه بندۍ فهرست په کلنی رپورٹ کے ویلی چھپا پاکستان کے کرپشن سے واشوی. اپوزیشن گندونا وائی دا واکمن گند پا حکومت کے درغلی ایسے واشوی دا. دا مشال ریڈیو خبریال شاہ نواز سرل سے یاو.
دا پاکستان مسلم لیگ نواز دلیو مشر او پا خوانی و درازم شاہد خاقان عباسی دا جنوری پا 25 پا یو پریس کانفرنس کے خپل نظر دا سے اڑان دکڑے.
یہ ایک قومی سانیہ ہے.
دا یو قومی غمیزه ده. دا وړه خبره نه ده چې د حکومت څلور کاله به پوره کېدو دي نو پر لپسې په کرپشن کې اضافه روانه ده. موږ چې 2013 کې حکومت پرېښی و دا نمبر 117
تو پاکستان 117 نمبر پہ تھا.
پدی رپورٹ دو حکومتی حلقوں لخوا ہم ڈیر ٹکونا شوی دی. لکھ دی وزیر اعظم خصوصی سلاکار شہباز گل پخپل ٹویٹر لکھلی دا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ دا سے وہ گنائی لکھ شریف خاندان چی لکھلے وی. شریف خاندان نمرات دا مسلم لیگ نواز دڈل مشران نواز شریف، شہباز شریف او ددوی کورانی دا. پدی رپورٹ دا عوامی نیشنل گون سیکرٹری جنرل میا افتخار حسین هم پویو پریس ریلیز کی ویلی هغه خلک چې په وړاندې وختونو کې به په هر چا د غلا تورونه لګول رپورٹ د هغوی غلا څرګنده کړی ده او د کرپشن ریکارډ جوړ کړی. په ملک کې اقتصادي، مالی او انتظامی بحران ډیر زیات شوی او خلک د دوه وخت ډوډۍ پیدا کولو لپاره هم حیران دي. حکومت د خپل نه اهلی تسلیم کړي او د خاریانو نه دي معافي وغواړي. خو د تحریک انصاف ځینې مشرانو په میډیا بیانونو کې ویلي دي د کرپشن درجه ځکه لاندې لاړه ده چې په لاندې کچه کرپشن زیات شوی. لاندې کچ مانا داسې چې په حکومت کې ناست د غټو خلکو لخوا کرپشن نه دی شوی. نو د دغه خبرې په جواب کې د یو نجی ټی وی چینل سره د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر چودھری منظور د کرپشن غټ غټ کیسونه داسې بیان کړل. دوایانو د دوایانو د سکینڈل سو شو، د چینو د اوړو د رنگ روډ د سکینڈل سو شو، دوه درزونو نه زیات کیسونه د بی آر ټی پی خبر ملم جبسوات او نور د کرپشن کیسونه د هغه څه پته ولګیدا. دا خو د پاس والا خبر ده، د لاندې والا خبره خو زه کوم هم نه. د چودھری منظور لخوا په بیان شوی کیسونو کې په ځینو د حکومت په درخواست عدالتونو لخوا سټی آرډر مانه عدالت په خپل امر د دغه کیسونو تحقیقات درولې دي یا په ځینو کې د حکومت لخوا تحقیقات هم اعلان شوی. په کال 2013 کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا د پاکستان درجه 118 مقرره وه، ولې په 2013 کې دغه درجه 118 ته راوچته شوه. د 2021 په رپورت د وفاقي حکومت ترجمان فواد چودري د جنوري په 15 په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې وروستو پریس بریفینګ کې ویلي
ابھی تک ہمارے سامنے جو
دی وای تر اوسه چې کوم خبره مخته راغله نو هغه دا ده چې د پاکستان درجه د مالی درغلي او د وجه نه بلکې د ریاستي عملداري او د قانون د حکمرانۍ د کموخت په وجه دوی زموږ درجه لاندې بوتلې ده. د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي نور عالم خان چې په ګوند تنقید په وجه د پبلک اکاونټس کمیټي د غړیتوب خواه شوی هم دی د جنوري په 15 د ټویټر د لارې لیکلي کله چې د احتساب خبره کوي د وایانې غوړي چینی اوړو او د تیلو قیمتونو په زیاتېدو خبره کوي نو ورته شوکاز نوټس ملاویږي. اوس تاسو په خپله د ټرانسپیرنسي انټرنیشنل رپورټ ولولئ. یاد دی چې د قومي احتساب به ورو دپاره د وزیر اعظم سلاکار شهزاد اکبر هم د دغه څوکۍ نه د جنوري په 24 استعفا ورکړې وه خو دا نه ویلي چې استعفا ولې ورکړې. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت ترمنځ د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. ځینې رپورټونه وایي د پاکستان لغاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي. دغو مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته له هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. شنونکي وایي د پاکستان حکومت ګڼي چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دي او پوره کول یې دومره اسانه خبره نه ده. په دې موضوع داود خټک تفصیلي رپورت جوړ کړی دی چې د پاکستان د سینټ د ځینو غړو په آوازونو پیلېږي.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے. ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو اے پی ایس میں مارے گئے.
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونا دا پاکستان دا سینٹ دا غڑیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر قاسدی چې دا جنوری پا 15 د حکومت او پاوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسله والې ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په څرګنده د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې نه دي منلي خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9 او 10 د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوي دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ و چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خدا وامه چې طالبان د منصوبه چې کوم وا نو دا یو پروجیکټ او دا غي پروجیکټ هغه د رشي اهداف چې کوم هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو تابع نظام راوستلو هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف وو نو هغه پوره شو. هغه سره روغ هغې سره خبرې
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وښودل شول. خو د دسمبر په 10 یعنی یوه میاشت وروسته ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوز د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غزولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول چې پکې د ٹی ٹی پی د ترسلو زیاتو قیدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق جو
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکل شوی داسې کسان پکې دي چې داغوی پر ضد مقدمات جوړ دي نو کاغوی خلاصول کیږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو سره ګناه ده. بهتره دا ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کې منتخب پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کی جائے اور پھر کو فیصلہ کیا جائے.
په دسمبر کې دا ارضی ڈزبندی تر ختمې دوه ورځې ٹی ٹی پی او ور بیا په پاکستان کې حمله تیز کړی. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوال طالبانو سره په ناسته کې قبایلي جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه خو د ٹی ٹی پی مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینی وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو له هغې انکار وکړ. په شال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلي په غرض د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر ISPR ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ته په واتس اپ پیغام ولیږه، خو جواب رانغې. بل پلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې ټي ټي پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمیر امن لوزنامې شوي چې ورستو ماتې شوي او د دواړو خواو جګړه لا پسې تونده شوي. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي، نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکیچنه موضوع بولی چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمیر نور اړخونه هم لري.
ډیر داسې هغه دي امکانات دي ممکنات دي چې هغه ټول به قتل غواړي، خو پاکستان خپل هم سیکیورټی پالیسی د رستوري رزو کې اعلان کړی دی. نو اوس که دوی طالبانو سره داسې هغه کوي نو کیدی شي د وقتی هغه خوشي. خو ټولو نه مهم خبره به همدغه وي چې د طالبانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي، هغوی دنیا چې دی هغه تسلیمي که نه تسلیمي، نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي.
ټي ټي پی تیر کال د دسمبر میاشت کې د 50 حملو کولو داوه کړی وه چې په یوه میاشت کې ترسره شوي تر ټولو زیاتې حملې دي. په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټڈی سینټر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلی چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوي حملې کړي چې د 2020 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي. پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 میلیون زیات قبایل له خپلو کورونو کډه شول او وسلوال هم له دغه سیمو بهر کړل شول، خو له تیرو 2 کالو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. تیره اونۍ وسلوالو په اسلام آباد کې هم په پولیسو د یو برید ذمواري ومنله او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد رسنیو ته وویل چې د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راتلی شي. دا زیاتوالی په داسې وخت هم تر سترګو کیږي چې په افغانستان کې د اگست له 15 طالبانو واک ترلاسه کړي چې په ځایي او بهرنیو رسنیو کې د پاکستان د ملګري او دوستانو په نوم یادېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 625.
په سواد کې سرکاري ملازمینو پرون د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د چارکول الاونس پیسې دې ورته پوره ورکړي. د دې الاونس لاندې به پخوا حکومت سرکاري ملازمینو ته د خپلو کورونو ګرمولو لپاره په جمی کې د ورځې په حساب 500 روپۍ ورکولې چې اوس یې 500 روپو ته ښکته کړې. بلخوا له سواد نه د صوبایي اسمبلۍ یو غړي مشال ریډیو ته وویل د خلکو غوښتنې پر ځای دي او هغه به د پوره کولو لپاره په اسمبلۍ کې خپل غږ پورته کوي. نور حال لسی مینا د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په ریپورت کې راکوي چې د مظاهره کوونکو په آواز پیلېږي.
د سواد بیلابیلو محکمو سرکاري ملازمین چې پکې کلرکان د میونسپل کمیټۍ سکولونو کالجونو د صحت او نورو محکمو غړي شامل ول پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې ویل چې حکومت دوی سره د چارکولو یعنی یخنۍ کې د ګرم ساتلو لپاره سالانه بجټ 550 روپۍ د ورځې په حساب ورکوي چې دوی ګزاره پرې مشکله ده. د سواد آل کلک ایسوسیشن مشر علي رحمان په دا اړه مشال ډېر ته وویل
نور کله به موږ طرف 50,000 55,000 60,000 روپو پورې ملاوي دي. اوس د هغې نه 55 روپۍ ورځ نه 6,000 روپۍ جوړېږي. نو دا زموږ سره انتهایي زیاتی رهی. موږ د حکومت ته دا غوښتنه کوو، دا مطالبه کوو چې موږ ته کم از کم 500 روپۍ پر ډے کې 4.5 میاشتې موږ ته ملاوي دي. نو انشاءالله سرکاري ملازمین به دې باندې خوشحاله او د هغوی هغه مسله چې کومه ده انشاءالله حل شي.
په دغه مهال آل سواد 4.5 درجې ملازمینو اتحادي مشر سید خطاب مشال ډېر ته وویل چې د پاکستان جوړېدونه وړاندې دغه اناوس به دوی ته ملاوېدو، ولې موجوده حکومت د کمی تنخواه ملازمینو دغه لږ شان سهولت هم واپس واغستو.
د انګریزانو د وخت نه موږ ته دا چارکول لاړو، دا به موږ ته ملاوېدل. موږ خپلو بچو له جامې واغستې، کله به یو شپرون کړه خو لکه دې ته به ناست وو. وز دا غین شل دومره جمع ده دای 55 روپو درا کوس پرو دی وای پیسې نشتا د سنټر د پاره د کال د پاره دغه د پیملی د پاره چکر د پاره 825000 روپی دی بل پاس کو امن ملازمین زنګ 500 روپی حق واغی 55 روپو درا کوس کو زمنګ 165 روپی واغی 170 روپی درا کوس کړي دا وسی په خور ته ویلا وټل بنو ته مو دی دا خبره کې چې د په خور د جمع یو شند زر دا خبره کوم یو خو دی پز یقین سپتم چې کوته دی علاقین پی منګ منتخب کړی دا مسله زمنګ حل کړه موږ د خلاف ذکر وځو چې زمنګ نه درخواست غسه چې دا خبره به حل کړه خو زمونږ خبر نه موږ څغواړو نو موږ زمونږ کټ کوم
په سواد کې د سپای او بو ورکون کې ادارې ډبلیو اس اس سی اتحادیه مشر محمد رازق وای چې د ټولو ملازمینو په کال کې صرف دغه یو اعلان وسو او دا کومول سره دوی ټول متاثر دي
زمنګ د بلدیاتو ملازمینو صرف دا یو اعلان وسته زمنګ نور اعلان وسونه نشته ادم زمنګ د کټ کوي موږ ته خاص کو دا وشو کوي نه منل اپتنی صبر بیا بل عمل جوړو بیا په پیښور ته زو د وزیر اعلی د کور مخه ته بکینو د پارلیمنت هاوس مخه ته کینو د ملکن ډیویژن چسونه ملازمین الته به موږ راځو او دوی خلاف به موږ بوکر تاری کیمپ الته لگاو پراته به کوته
د سرکاري ملازمینو د سکرو اعلان په مسالې د سیم ایم پی په ځل کې موي چې دغه مسالې وړاندې په اسمبلی کې راپور ته کړی و او اوس به بیا هم د حل لپاره وزیر اعلی او نورو چارواکو ته رسوي
زه خو اوس هم په کوشش کوم چې زه دو سره مرګیتیا وکم زه دو د مسله حل کم نو زما په خیال چې دا خو څنګه زه زګ خپل کوشش کوم چې دا زما سره مدردیانی دي بالکل زه د دو سره دا غیمه چې ډیر واقعي خبره کمزوري خلک دي او زه اوس مې مزل خبره خبر نه تختم ان شاء الله خدای پاک به مسله حل کړي بیل کوم
د سواد درجه شارب سرکاري ملازمینو وروسته د منګورینا تر ضلعي کچهره پورې احتجاجي واکوم وکړو او د خپلو غوښتنو په اړه نارې ولګولې نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د خیبر پختونخوا حکومت د باړي خلکو ته یو ځل بیا اجازه ورکړي چې لغرورو کاړي راوستلې او خپل د کرش ماشینونه بیا فعالول شي ځای خلکو ته دا اجازه 12 کال وروسته ورکړل شوی کلونه پخوا په سیمه کې د عملیاتو او د بدمنې لوجه حکومت د کرش ماشینونه پلانټونو تړلی وو د سیمه خلک په دې خوشاله دي خو د ځینو پلانټونو مالکانو ویلي حکومت دې ورسره د خرابې ماشینرۍ پر غولو کې مدد وکړي تفصیل فرهاد چینواری راکوي
د خیبر په باړه تحصیل کې خواوشا 12 کاله پس کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل روزګار بیا پیلولو اجازه ورکړل شوی خو حکومتي چارواکي وایي دوی به د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې د انډستریز یا صنعتونو محکمې او ضلعي انتظامیې نه اجازتنامې جوړوي او بیا به پکې کار پیلوي دغه کرش ماشینونه په باډه کې د پوځي عملیاتو بدمنۍ په وخت تړل شوی وو او امنیتي ځواکونو چاته اجازه نه ورکوله چې د لویو چاودنو له لارې غرونو نه تیږې راوباسي او تعمیراتي مواد ترې جوړ کړي باډې نه د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې لړ کې پوځي او انتظامی چارواکو سره یوه جرګه وکړه او د کامیابو خبرو اترو نه پس د کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل کاروبار بیا پیلولو اجازه ورکړل شو
نو لهدا وزیر اعلی او کور کمانډر مغلا لکه یک اندیهانی را کلاچ بس تاسو غویل اطمینان ورکی چې ان شاء الله دا به کولاویږي او مغه شانتي وشو نو زمواره جرګراله او خبره دا چې پاغي کې موږ شامل وو پاغي کې کمانډنټ باډه اسکاوټ هغه شامل وو پاغي کې ډي سي شامل وو پاغي کې زه خپل شامل وم نو لهدا پکې قومي مشران او ملکان او غوی چې کوندې په متفقه تور باندې چې غوی کومه مطالبه وکړه نو موږ چې کوندې ولا د دې اول نه سټیپونه یې خو نو ان شاء الله دا غي په موقع باندې اعلان وشو او لاړو پاغه باندې باکې دا ټول ولس پیدل مزلمو کو پاغه کې موږ افتتاح وکړه دا غې په بوڅه غره کې د کرش انډستری
په باډه کې د کرش ماشين مالک ابراهیم پردای وای چې دوی به د قانوني کاروبار ټول تکازي پوره کړي خو په کار د لومړی د دې ماشينونو بیا رغولو او نو ماشين راوړلو اجازه ورکړل شي
فیصله بچو زین چې خاصه یلو زکه چې سیول انتظامیه لا ولا شي بیا موږ سره پیګو سیول انتظامیه سره چې په کومه طریقه باندې هندل کول دي انوایرنمنټل به هندل کوو د خبره نو انډستری به هندل کوو خبره نو خو دلته موږ لا ډیر زیات پرشنه پتا کې پرته دای چې موږ مشنګری خبر پېښوی دي نو ارڅ کې انفراستراکچر چې ټول تبو شو اثر نو به بیا جوړو نه غلا به بیزلی رو اصل نه په انخرو پښو یو نو ار ډیپارټمنټ سره موږ کور پېږي ودا به دې دغه ستړي مسله غبي مرحله لري وي نو بجای دې چې دوه ملاده شه شرطونه کړي په کور وځي دای ملاویلی وای چې تاسو خپل کور بو سٹارټ کو اعلی بس کور بو روکو
د باډې د کرش ماشينونو مالکان وای چې هلته د پوزي عملیاتو په وخت لکتر لگا اتیا کرش ماشينونه تړل شوی وو چې په دې کې څه باندې اته زره مزدورانو کار کاوه چې اوس بې روزګاره شوی امنیتی ځواکونه وایي په باډه کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسولي او په دې سیمه کې امن بحال کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ماښام 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له احمد شاه اعظمي نورو.
په پاکستان کې حکومت مخالف ګوندونو ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلی دی. دغه ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړې چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړه چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته شوې ده. پاکستان جمهوری غورځنګ شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه. لارکانو د شاروالۍ، سکولونو، کالجونو، سیاحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سوند موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل سي. د لاهور پولیس وایي د خبریال حسنین شاه په وژنه تورن کسان نیولي دي. د جنوري پر 23 ماښام مهال نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو لاهور پولیس کلب ته نږدې د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون کیپیټل نیوز سره کار کوونکي خبریال حسنین شاه په ډزو واچ او د پیښې له ځای وتښتېدل. پولیسو نن رسنیو ته ویلي چې د حسنین په وژنه تورن موټر سایکل سپاره کسان یې مخکې نیولي ول او د هغوی د معلوماتو له مخې مرکزي ملزم امیر بټ هم نن په لاهور کې گرفتار کړ. لویدیز سفارتکاران وایي دوی په ناروې کې د طالبانو له یو پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې هلته د بشري حقونو په وضعیت کې له بهتري سره تړلې دي. دغو سفارتکارانو پرون د ناروې په سر ښار اوسلو کې د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا د طالبانو له 15 کسیز پلاوي سره وکتل.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وايي هغه په اقتدار کې دومره خطرناک نه دي سمره چې له حکومتي مسؤلیتونو ور اخوا ثابتې دي شي. عمران خان څو ورځې وړاندې د سرګندونې په یو ټلویزیوني خبرونه کې کړې وې. شنون کې غني چې وزیر اعظم د سرګندونې داغه د حکومت پر ضد د اپوزیشن د مخ په زیاتیدونکو احتجاج په خبرګون کې کړې دي. د اپوزیشن ځینی مشران بیا وايي د وزیر اعظم اشاره غوي ته نه بلکې هغو قوتونو ته ده چې د چا په ملاتړ هغه واک ته رسیدلې دي. ځینې پاکستانی رسنۍ دا هم لیکي چې د پاکستان پوځ اوس ته عمران خان د حکومت ته پخوا په شان ملاتړ نه کوي. خو د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید بیا وایي پوځي اسټابلیشمنټ اوس هم د عمران خان تر شا ولاړ دی. مجید بابر په دې موضوع رپورت جوړ کړی چې وزیر اعظم عمران خان په خپل وروستو سرګندونو کې چا ته خبرداري ورکول غوښتل.
د جنوري په 23 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ستاسو وزیر اعظم تاسو سره په یو ټلیفوني پروګرام کې چې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڑا خبرې دوه د یو پښتون په جواب کې بغیر د چا د نوم اخیستو وویل چې دا خبرداري مې هم ووري چې که د حکومت نه بهر شوم نو بیا به تاسو ته د پټي توځي هم نه ملاويږي.
دی وایي زه خبرداري ورکوم که زه د حکومت نه بهر شوم نو ستاسو لپاره به ډېر خطرناک یم. تر اوسه خو زه خاموش په دفتر کې ناست یم او تماشه کوم. خو زه سړکونو ته راووتم نو تاسو له به د پټېدو ځای نه وي ځکه چې خلکو تاسو پېژندلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 20 پاکستان پیپلز ګوند او د مارچ په 23 د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري تحریک د حکومت نسکورولو په مخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی. یو شمیر نړیوالو پاکستانی رسنیو په خپلو راپورونو کې د وزیر اعظم عمران خان دا بیان د حزب اختلاف ګوندونو ته یو سخت پیغام بللی دی. خو د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې د عمران خان دا دړکا اپوزیشن ګوندونو ته نه بلکې هغه چاته ده څوک چې د اقتدار نه بهر کولای شي.
سیاسي جماعت تک څه ته جو کچھ نه
سیاسی گوندونو سره خو چې څه کول هغه د اقتدار نه مخکې هم کړی دی او د اقتدار نه پسې هم کوي، او که سیاسي مخالفینو سره نور هم څه کول غواړي نو هغه هله ممکنه ده چې په اقتدار کې وي. که اقتدار نه بهر شو نو بیا خو څه هم نشي کولی، او نو دا دړکه هغه چا لپاره ده څوک چې د اقتدار نه بې دخله کولی شي. سیاسي ګوندونه خو یې پر ضد زیات نه زیات د عدم اعتماد تحریک په ذریعه اقتدار نه وستی شي. نو زه په باور سره وایم چې دا دړکه دا هغه چا لپاره ده د چا په اړه چې وزیر داخله شیخ رشید وای د هغوی لاس د عمران خان په سر دی، خو ښکاري داسې هغه لاس اوس د سر نه خوښ شوی دی، نو ځکه اوس چیغې وهي.
د نوموړي اشاره د پاکستان پوست وه، ځکه پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کیږي چې هغه د پوست په مرسته واک ته رسېدلی، خو عمران خان او پوست دواړه دا تورونه ردوي. د پخواني واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د واکمنۍ پر مهال په پارلماني ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد چې کله عمران خان په اسلام آباد کې د 1600 شوردو احتجاجي ناشته کړې وه، او بیا چې کله د هغه ګوند تحریک انصاف د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه، نو د هغې نه پس یو شمیر خبریالان او اپوزیشن سیاسي ګوندونه هغه د پاکستانی پوز او استخباراتي ادارو لاس پوسې ګڼي. خو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د راپورونو له مخه د وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشرتابه ترمنځ د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر په بدلولو اختلاف تر دې حد زیات شوی چې په اسلام آباد کې هر وخت دا ګنګوسی وي چې د عمران خان حکومت په ړنګېدو دی. سیاسي شنونکي آسمه شیرازی هم په دې انده چې اوس د واکمن تحریک انصاف کند او پودی مشرتابه ترمنځ اختلاف زیات شوی او عمران خان دا پیغام اسټیبلشمنت ته ورکړی.
اپوزیشن کے لیے تو پہلے
د اپوزیشن ګوندونو لپاره خوار لمخې خطرناک ثابت شوی دی. میډیا یې هم د خطر سره مخ ته، او څنګه چې د خپلې واکمنۍ په تیرو درې نیمو کلونو کې د خپلو اقداماتو له امله ټول اعتراضي اوازونه بند کړي دي، نو دا وروستۍ دړکۍ هم اسټیبلشمنت ته ورکړی ده. د دې نه علاوه خو موږ ته بل څوک نه ترسره کیږي چې دا به بل چاته پیغام وي چې که د حکومت نه هم بهر ووتم نو خطرناک به ثابت شي.
حکومت څخه به بهر نکل کې
خود جنوري په شلمات پاکستان شخصي جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید وویل چې په دې ګنګوسو راپورونو کې هیڅ حقیقت نشته چې ګوند د عمران خان او اسټیبلشمنت ترمنځ اختلاف دومره زیات شوی چې حکومت به ړنګ شي.
اسټیبلشمنت او عمران خان په یو پاڼه دي، وړې وړې ډزې ډزې کیږي لکه ورو ورو موسیقي، خو څوک هم په خره ګونه نه وایي. زه اوس هم په خپل بیان کلک ولاړم چې ادارې د حکومتي تګلارو تر شا ولاړې دي، او د ادارو تګلاره دا ده چې د منتخب حکومت تر شا به ولاړ وي. که یقین مون ناراضي نو حلفیه بیان به درته ولیکم.
تر دا مهال د عمران خان د دې موجوده بیان او د رسنیو او شنونکو په تبصرو د حکومت او پوز لخوا کوم رسمي بیان نه دی جاری شوی. مشال ریډیو د دې بیان د نیخ په نیغه مخاطب د شناخت پاړه د حکومتي دریز معلومولو لپاره یو شمیر حکومتي وزیرانو سره رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه سونه ویل. البته په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف یو غړي اقبال اپریدی وویل چې د عمران خان خبرداري پوځي ادارو ته نه بلکې اپوزیشن ګوندونو ته ورکړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په پنجاب صوبه کې میشت پښتانه او بلوچ زده کوونکي وایي د صوبې پولیس دوی د نسل په بنیاد ځوروي او له دوی بې ځایه پښتنې ګروېزنې کوي. د دوی په وینا پولیس لومړی تپوس وکړي او بیا د پښتنو او بلوچو زده کوونکو پر هاسټلونو چاپې وهي. د بشري حقونو وکیلانو استازي هم نه یوازې د دې پخلی کوي بلکې د پنجاب حکومت غږ کوي چې له داسې کولو ډډه وکړي، خو د پنجاب حکومت دا نه مني چې ګواکې هلته میشت زده کوونکي دي د نسل په بنیاد ځورول شوي وي. د یادې صوبې حکومت وای یوازې په هغو کسانو پسې ځي چې په تحقیقاتو کې یاد شوی وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
په پنجاب کې د زده کړو لپاره میشت یو شمیر پښتانه او بلوڅ زده کوونکي تور پوری کوي چې هلته پولیس دوی د نسل پر بنیاد ځوروي. په لاهور کې میشت پښتون زده کوونکی مزمل کاکړ یو له هغو زده کوونکو دی چې د پوینا په وار وار تر داسې حالاتو تیر شوی دی. نوموړي د جنوري پر 24 مشال رډي ته وویل چې یوازې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا زده کوونکي په نشه کیږي.
هر کله چې داسې یو واقع وشي دا هغه بعد پنجاب پولیس چې دی هغه سپېسیفیک پښتانه او بلوچ ټارګټ کوي. زه خپل لاهور له څخه زیات تعلق بنته ویم. موږ د خپل ایریا څخه په دې غوږ راغلي چې په لاهور کې سبق وایي، دلته یو بهتره ماحول دی. زموږ په علاقو کې هغه سهولیات نشته مگر دلته هم مر ذهني طور پر مفلوجه کوي پولیس سره یو لوجیک نشته. مطلب صرف زما پر کارډ کنایسي باندې څه بلوچستان یا پاټا لیکلي بیا بس دا د دوی جواز دی بیا موږ دوی تانې له بیا ویشي.
یو بلوچ زده کوونکی شیراز بوکټي مشال راډیو ته وویل د پولیسو لخوا د دوی تنګول اوس معمول ګرځېدلی دی.
یہ بلوچ اسٹوڈینٹس پہ آئے روز اب ان کی چڑھائی ہوتی ہے, آئے روز آپریشن ہوتے ہیں
پر بلوچ زخموں کو یرغل کھول او دہاغوی تنگول اس ہر ورځ وی دہاغوی کھاڈو نہ گوری چې د بلوچستان وی نو بیا تلاشی کوي پښتنی ورسخه کوي او دا له هم ورسخه پښتنی چې تاسو کوم کتابونه لولې پر ریاست لخوا داس چلند نور د زغمل وړ نه دی.
اب سر اس طرح کا رویہ جو ہے ایک ریاست کی جانب سے جو ہے ناقابل برداشت ہے.
په پنجاب کې له پښتون او بلوچ زده کوونکو سره د داسي مبینه چلند په اړه د بشري حقوقو فعالان هم په وار وار غږ پورته کوي. د بشري حقوقو مبارز او د پوهنتون استاد پروفیسر امار علی جان هم یو لهغوی دی چې د دې زده کوونکو په حق غږ پورته کوي. نموړي هم له مشال رادیو سره په خبرو کې د پنجاب پولیس په داسي کړنو تورن کړل او غوښتنه وکړه چې ریاست باید د دې کار مخه ونیسي.
لا پخوار ایسی هم داسی سوی دی او وسم روان دی چې یو شمیر زکون کی د هغوی د نسل جبی او شناخت پر اساس په نښه کیږي چې ریاستی داری داسی کوي نو د دې زکون کو په ذهنونو کې بخا مخا د ریاست ضد نفرت پیدا کیږي. په کار داد چې له داسی کړونو ډډه وسی او د ټولو زکون کو په نښه کولو پر ځای باید یوازې مجرمان په نښه کړل شي.
د بلوچستان بار کونسل لخوا د جنوري پر 28مه په یو بیان کې د پنجاب پولیس لخوا له پښتون او بلوچ د کونکو سره د توپیری چلند غندنه شوی و. د پاکستان بار کونسل غړی اډوکیټ منیر کاکړ وای دوی هم د پنجاب پولیس د داسې کړنو غندنه کوي او له حکومت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
بلوچ پښتون چې په هر انسټیټیوشن کې سبقونه وایي او هغه په شي خبر نه وي او دوی ورشي چاپې ور باندې دا خو ظلم دی, دا خو زیاتوب دی, مطلب دا خو ډسکریمینیشن هم دی او ذات صرف د پښتونوالي د بلوچستاني په نامه باندې دوی ټارګټ کېدل دي.
د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن ایچ آر سی پی ډایرکټر فراز ضیا وای دوی تل د داسې توپیری چلند غندنه کړي او اوس هم پر حکومت غږ کوي چې د دې مخنیوی وکړي.
لسکون کو سره داسې کول ډیر ظلم دی. یو خوا تاسو هغوی د ملک برخه بوله او هغوی ته مو د صوبې په تعلیمي ادارو کې د زده کړو برخه ورکړې ده او هرکلی ورته وایست, او بل پلو هلته ریاستی ادارې هغوی داسې په نښه کوي. مونږ د دې ډیر خلاف یو.
خود پنجاب د قانون وزیر محمد بشارت راجا د جنوري پر 23مه د دې موضوع په اړه له مشال رادیو سره په خبرو کې دا تورونه ټول رد کړل. دوی ویل د نسل پر اساس څوک نه دی په نشه سوی بلکې دوی یوازې په ملزمانو پسې ځي.
داسې هیڅ خبره نشته او نه څوک نیول شوي دي. کم زده کوونکي چې له نورو صوبو راغلي او دلته زده کړې کوي د هغوی امنیت ساتل زموږ ذمهواري ده. اوس مهال داسې څه مسله نشته.
په پنجاب کې د میشتو پښتنو او بلوچ زده کوونکو د ځورول کېدو بحث له هغه وروسته لا تود شوی چې د جنوري پر 6مه په لاهور کې 14 درې تنه ووژل او ذمهواري د بلوچ نېشنل ارمی په نامه له پاکستانه ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوالې ډلې ومنله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوري په 25مه په کوهاټ کې د پولیو په ډلې برید وشو چې پکې یو پولیس والا ووژل شو. په خیبر پختونخوا کې تر دې وړاندې هم د پولیو په ډلو بریدونه شوي دي چې پکې خزینه کارکونکي هم وژل شوي. خو د دې باوجود د روغتیا خزینه کارکونکي یا لیډی هیلث ورکرز نه یوازې د پولیو په مهمونو کې برخه اخلي بلکې دا مهال د کووډ 19 خلاف د ویکسینو په بهیر کې هم شامل دي. دا چې د روغتیا خزینه کارکونکي د مهمونو پر مهال له کومو مسلو سره مخامخ وي په دې اړه دانیس اجمل دا رپورټ اورو چې په خیبر پختونخوا کې د لیډی هیلث ورکرز اتحادیې مشره عائشه حسن په غږ پیلېږي.
خو که زمونږ کمزوري مونږ به کار نه کولی. ما سره څونه غټه حادثه شوي ده زه بیا هم کار کوم. د دې ظلمونه او د دې تماکې به ستړي شو زمونږ حوصلی به کمزوري نه شي انشاءالله.
دا غږ د مومندو د روغتیا کارکونکي عائشه حسن دی چې دوه واری په د پولیو مهم پر مهال حمله شوې دي چې ترې هغه په خپل روغه وتلې خو زوی یې پکې خپه بیللې ده. عائشہ حسن په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خسینا کارکونکو یا لیډی هلت ورکرز د اتحادیې مشره ده. نوموړي د جنوري په 15مه مشال لیډیو ته ویل چې د روغتیا کارکونکي د پولیو وایرس په ګډون د ګډو ناروغو ختمولو لپاره کار کوي، خو بیا هم هغې د بریدونو په ګډون له یو شمېر مسئلو سره مخامخ کیږي.
پورا کے پی کے کی سچی بلوچستان کے مودا اٹی کن شروع کو پما بانی خود 2011 کی یوزل 2011 فروری کی اوش پاگا شکر دے گا دے لگ خراب را خراب شکو زب بچو بے 2011 اکتوبر کی را باندی اوش پاگے کی زما زویس میں ٹرک کڑے ہو نما اتل مرازہ یو ٹی پیسی بتواری بس تما سر لار شا آگا چی لار واتے کشو نو آگا پکی خوب شو را دا یو خپے چی دا آگا
عائشہ حسن دا خبر پدا سے حال کی کڑی چھ جنوری پا پین سیشتما پا کوارٹ کے دا پولیو پا یوی ڈلی پا برید کی پولیس وشل شو. پا خیبر پختونخوا کے وڑانے ہم دا پولیو پا ڈلو برید دونه شوی دی چې پکې یو شمېر کسان وشل شوی او زخمیان شوی دی. په مردان کې د روغتیا کارکونکو فرید ابیبی وایي چې دوی د پولیو په ډله په مردان کې په 2011 کال کې حمله شوی و چې پکې یو پولیس والا وشل شوی و. د فریدی بی بی میړه سردار الحق راته ویل چې د پولیو په ډله د دې برید وروسته فریده درې میاشتې په نفسیاتي مرکز کې داخله وه او حالت یې داسې شوی و چې له خپلو ماشومانو به هم یریده. د روغتیا کارکونکي وایي چې دوی نه یوازې د بریدونو بلکې د ټولنیزو بندیزونو د خلکو د ناسمو رویو سره مخامخ کیږي. په سوات کې د روغتیا یو کارکونکي آسیا بی بی وایي چې ځینې خلک د پولیو ویکسین خپلو ماشومانو ته ورکول نه غواړي او چې دوی د ویکسینو لپاره هڅوي نو د هغې له بدې رویې سره مخ کیږي.
مشکلات خو نن سبا خو ډېر زیات دي ځکه چې کرونا ویکسینیشن مسلسل جاری دی که نه. بل لکه اوس د موسم چې کم روان دی نو دي کې بارانونه هم ډېر زیات دي، واورې هم ډېرې زیاتې دي. بل هر کور ته په څو څو ځله باندې تلل ځکه چې پوره کور والا خو چېرته هم ویکسینیټ نه دي، یا پکې یو دی یا دوه دي او باقي سي دي نو هغې دپاره بار بار تلل. نو هغه هم چې نکو ته ډېرې زیاتې مسلې چې تاسو بار بار راځي ولي راځي د خلکو هغه ستنیستغې اوري که نه.
د معذوره کسانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سپیشل لایف فاونډیشن مشر زوار نور ضیا بیا مشال لیډیو ته ویل ځینې خلک نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي نو ځکه د روغتیا ښځینا کارکونکو کارته نه پرېږدي.
زه خو هم چې دې وخت پورې خو خلکو ته اویرنس پکار دی، د دې لپاره دې سپورټ کول پکار دي او د دې هلې ځلو کې چې کم دی خپل کردار ادا کول پکار دي سوسایټي لا. ولې چې دا خو زمونږ د پاره دي، زمونږ د بچو د پاره دي، زمونږ د بچو د مستقبل د پاره دي. نو زه خو هم چې یو مور پلار لم دا سی نه دی پکار چې کوم غا سوشل بیریرز خلکو کریټ کړی دي، نو د دې سپورټ پکار دي.
په نړۍ کې دا وخت پاکستان او افغانستان داسې هوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري. په پاکستان کې سږ کال د پولیو کیس لانه دي ثبت شوی. تیر کال په دې هواد کې د پولیو دوا، په 2000 کال کې سلور اتیا او په 2019 کال کې د پولیو یو سل وسل وخت کیسونه ریپورت شوی وو. په پیښور کې خبریال عمر فاروق چې اکثره د صحت په مسلو رپورټونه جوړوي وایي چې د لیډی هیلت ورکرز د مسلسله کار له وجې د پولیو په کیسونو کې تر ډېره کمی راغلې ده.
مطلب د دې کار چې سړی حیران شي، لکه تاسو ګورئ چې دا بار بار اټیکس کیږي او د دې نه باوجود هم دی خپل ډیوټي کوي. پرون ما یو رپورټ کتو زموږ د پیښور 17% ریشو د کووډ پازیټیویټي هغه د هیلت ورکرز ده. تاسو به کتلی چې زامن خپل پلاران پرېښو، مطلب نږدې به نه ورتلی چې څوک به پازیټیو رالو. خو دا هیلت ورکرز چې کوم دي دوی په فرنټ باندې وو او دوی هیڅکله داسې نه دي ویلي چې یاره دا پیشنټ دی دا کووډ پازیټیو دی او زه دته نږدې نه ورځم. په سره غرمه کې ګرځي، په باران کې ګرځي، چترال کې مونږ داسې فوټیجز کتلي دي چې په واورو کې ګرځي، په ګرګټ کې په واورو کې ګرځي او کوم پیکیجز باندې چې دی ګرځي. دا ډېر غټ ایفرټ دی او د دې رول زمونږ د ماشومانو د مختلفو بیمارونو نه بچ ساتلو کې ډېر امپورټنټ دی او دوی دا خپل رول پلی کوي. ډېر بهاد
پاتې راځي.
د لیډی هیلت ورکرز د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د اسمبلی د صحت لپاره د قائمه کمیټې غړي لیاقت علی خان مشال ریډیو ته ویل چې د دوی حکومت د روغتیا کارکوونکو د تنخواګانو مسأله تر ډیره هواره کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د پولیو هرې ډلې ته لږ تر لږه دوه پولیس د امنیت ساتلو لپاره ورکوي، خو باید ټولنه هم د دې کارکوونکو د کار ستاینه وکړي. په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې هر کال په پولیو مهم کې له 2,15,000 څخه زیات د روغتیا کارکوونکي برخه اخلي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
د سیمې پیژندلي هنرمندان او د چارو شنونکي په افغانستان کې په موسیقي او نور هنرونو د بندیز مسله د ډېرې اندېښنې وړ بولي او پر ضد یې د یو مضبوط غږ پورته کولو په خبره ټینګار کوي. دا څرګندونې د ټویټر سپیس په نوم په هغه یو آنلاین بحث کې وشوې چې مشال ریډیو د جنوري په 23مه د پېښور په وخت ماسخوتن 9 بجې جوړ کړو. دا بحث چې په باندې یو ساعت جاري و، د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو 2,128 ټویټر کاروونکو کو غډون پکې وکړو. د مشال ریډیو په ټوټر سپیس کې د شوو خبرو لنډیز د هارون باچا په دې ریپورت کې اورو چې د سندرغاړي کرن خان په شعر او په افغانستان کې په موسیقي بندیز ته دغه په خبرګون پیلېږي.
زما یو شعر چې بیا په خبرو کې د هنر سامان په نیمه بیا بیا د سندرې مور هندو او ټپې کافرې. نو په پښتنه سیمه کې په سندره ولې دومره سختي شي؟ هلته په دغه سندره کې خود وطن او د مینې او د ورولای او د یو والی خبره کیږي. نو خدای دې د سندرې مل شي او خدای دې وکړي چې دا سندره وژغورل شي.
د مشال ریډیو ټوئیټر سپیس ته د کرن خان په شمول د سیمې پیژندلي سندرغاړي شکیر ناز، امجد شاهزاد او میر خان مکرے د ویناوالو یا سپیکرز په توګه دعوت شوي ول. د مشال ریډیو خبریالانو بشیر ګواخ او فرخندې اسد د بحث ګډ کوربتوب وکړ. د دې بحث هدف په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم په هغه هېواد کې د موسیقۍ په شمول پر نورو ښکلو هنرونو د بندیز په نتیجه کې د رامنځته شوي حالت او د سیمې د موسیقۍ د راتلونکي یو جاج اخیستل و. میر خان مکرے چې د نومیالي سندرغاړي عبدالله مکرې زوی دی او د سندرو ترڅنګ یې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون سره د کلتوري چارو د یو سلاکار په توګه کار هم کاوه. د تیر کال په اګست کې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سمدستي وروسته بهر ته ووت. نوموړي د مشال ریډیو په ټوئیټر سپیس کې وویل دی نه پوهیږي چې په داسې حال کې چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ غږولو او د هغې د اورېدو اجازه شته، ولې پښتنو او افغانانو ته د هنر د یوې لویې ګناه او کفر په توګه پیژندل کیږي؟
دغه موسیقي خو ما یا خدای دې وبخښي زما پلار یا زموږ تر نیکونو نه ده جوړه کړې. په کوم وخت کې چې اسلام په ټوله دنیا باندې حکومت کاوه، په هغه وخت کې موسیقي هم نړۍ ته معرفي شوه. د دنیا اول آرکسټر په سپین کې هغه وخت کې ورته اندلس ویل کېده، هلته جوړه شوه. هغه وخت نه د موسیقي روانه ده. یو زما په خوار وطن کې څوک موسیقي کوي یا هغه زورول کېږي، دغه د موسیقي آله سوزول کېږي، رټل کېږي، کنځل کېږي. نو دغه یو سوال ماته هم دی چې ولې پښتون په داسې حالت کې دی؟
د 2021 زیږدیز کال د اگست 15مې راهیسې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوي، هلته پر موسیقۍ بشپړ بندیز دی. د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورولو او د غوی د موسیقۍ آلاتو سوزولو ویډیوګانې هم وخت په وخت خپرې شوې دي. د مشال ریډیو په ټوئیټر سپیس کې د اوریدونکو په هیڅ برخه غستونکو ته د پښتنو موقع هم ورکړل شو. د سعادت جغتوال په نوم یو کس په دې نظر و چې موسیقي باید د پښتنو د کلتور د یوې برخې په توګه یاد نه شي.
د پښتنو کتاسو ورشي یو کلی ته او د دوه خلکو نه پښتنه وکړي چې څوک دو ته حاضر دي چې خپل هلکان یا نجونې د مشترکه چې موږ موسیقي ته باندې زده ته باور وکړه. دومره سخت برخورد خو درسته وکړه چې په ځان پر میران دا ځکه چې د خلک دغه موسیقي د ځان دپاره شرم بولي، دا د پښتني او کلتور نه دی. دا صحیح ده چې د بعضو خاصو خلکو به دا یو مسلک په دومره اعتراض نه درو، خو د پښتنو کلتور پورې مته.
د جغتوال د دې سرګندونو په جواب کې د ملایکی احمد زای په نوم یوې مېرمنې د یو شمېر مثالونو په ورکولو وویل چې د افغانانو ټولنیز ژوند له موسیقۍ پرته نیمګړی دی.
کله چې زمو کرا یو نارینه لک پیدا کیږي پیغه موسیقي وي د بارات په شپه موسیقي وي لاو چې کیږي موسیقي وي خج چې لرې ځاینه سری خاوره یا سپینه خاوره د کوټو د پاره راوړي او په دښتو کې مزل کې هغلته دوی دریابونه وي هغلته دوی موسیقي وي د پکتیکا په اورګن کې کله دا جګړې نه وي سې انجونه به اوبو په زدلې اوبوی به په دریا باندې تللي په دریا باندې به راتللي حتی ما دا هم اورېدلې چې کله کوچیانو به کډې هم کولې نو دوی به دریابونه ویل. دا زموږ محترم هنرمندان چې موږ سره سترګې دي دنیا ته دغسې موږ معرفي کوو چې له ټولې سخت درځې سره سره موږ یو څه ترحم او ځینې انساني هغه ښې ښېګڼې چې وي هغه هم لرو.
د نجونو د تعلیم د نړیوالې مبارزې ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی چې د هم د ښځو د حقونو یو فعال دی په خپلو خبرو کې وویل چې پر افغانستان د طالبانو ولکې نه یوازې نجونه له تعلیمه محرومې کړي بلکې له افغانانو د هغوی هنري حقونه هم ترړلي دي.
دا بنیادی طور د افغانستان سقوط نه دا د ښځو د حقونو سقوط او دا د جنکو د تعلیم سقوط او دا د سندرې د مجسمه سازۍ د رقص دا ټول خسته انساني هنرونه چې کوم دي هغه د دغه حمله دغه اکوپیشن لاندې راغله. که یو غاړی ته اسلام او مذهب زموږ د کلتور برخه شوی دی نو موسیقي شاید د دین مخکې هم زموږ د کلتور برخه وه. زما خپل پلار چې وو مولانا روغلمین هغه ټول عمر د اسلام خدمتو کو په جماعت کې امام او درسونه به ورکول خو موږ به په کور کې د ګلنار بیګم او د شکیله ناز خور سندرې دغه سره یو ځای اورېدې. په کار دادا چې مونږه نن تبله سیزلې کیږي نن باجه سیزلې کیږي په کار ده چې د دې خلاف مونږ تمامي وو د دې خلاف راپاسو.
د یوسفزی له دې غوښتنې سره د بحث ځینو ګډونوالو دا هم ور زیاته کړه چې نړیوال باید تر هغې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د افغانانو د هنري حقونو د خوندیتوب ډاډ یې نه وي ترلاسه کړی. د مشال ریډیو د ټویټر سپیس میلمنو سندرغاړو د خپلو خبرو ترڅنګ لنډې زمزمې هم وکړې. میر خان مکری د خپل بابا عبدالله مکری د شعر کمپوز واوروه او ژمنه وکړه چې زر به له موسیقۍ سره جوړ او پر انټرنیټ خپور کړي.
دیوے دکلی مڑے کو وطن پخدا سپارما وطن پخدا سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ور نظم وطن پخدا سپارما وطن پخدا سپارما.
د مشال ریډیو د پان شنبه یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړی
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پتا مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې به لنډ خبرونه او ځل بیا له مچا زمينه واورو.
په پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونو ویلي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت د کرپشن یا درغلي بې ساري کچې ته رسیدلی دی. دغو ګوندونو دا خبرې تر هغه وروسته کړي چې پرون د روڼتیا نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په ډاګه کړه چې پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د پخوا په پرتله درغلي پکې زیاته شوې ده. پاکستان جمهوری غورځنګ شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د درویشتمې نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه. کلرکانو د شاروالۍ سکولونو کالجونو سیاحت او د نور حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو ملازمینو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سوند موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړي سي. د لاهور پولیس وایي چې د خبریال حسنین شاه په وژنه تورن کسان نیولې دي. د جنوري پر 23مه ماښام مهال نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو لاهور پریس کلب ته نږدې د پاکستان له شخصي ټلویزیون کیپیټل نیوز سره کارکونکي خبریال حسنین شاه په ډز وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس نو رسنیو ته ویلی چې د حسنین په وژنه تورن موټر سایکل سپاره کسان یې مخکې نیولی ول او د هغوی د معلوماتو له مخې مرکزی ملزم عامر بټ هم نن په لاهور کې گرفتار کړ. او لویدي سفارتکاران وایي دوی په ناروېک د طالبانو له یوه پلاوي سره د غونډې پر مهال له افغانستان سره بشري مرستې هلته د بشري حقونو په وضعیت کې له بهتري سره تړلې دي. دغو سفارتکاران پرون د ناروې په سر ښار اوسلو کې د غونډې په وروستۍ ورځ د بندو دروازو تر شا د طالبانو له 15 کسیزه پلاوي سره وکتل.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې احمد شاه اعظمی درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت ختمیږي. مونږ امید کوو چې نننۍ خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. سبا به له نوو او تازه خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه ملیحه میرزاده، احمد شاه اعظمی او تکنیکی همکار نادره درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې چپو د ډیوا ریډیو خبرونه اور دیشے دزان خیال ساتے دا اللہ پامن.